نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي جون د تیرې دوه
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ورته هغه د هغو نو زما په زړه پاتې ده زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه می ومنئ، زه سهار ګل مرزایم. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې چې جوړونکې فرشته غنی ده، د خزو لپاره د دویم لاس یا استعمال شویو توکو د انلاین سوداګرۍ په اړه غږیږو. په افغانستان کې انلاین یا د انټرنیټ پر مټ پیر او پلور ورځ تر بلې د خلکو ترمنځ ډیر شوی دی او د خلکو تر کوره یې لاره کړې ده. خو د استفاده شویو یا دویم لاس توکو د انلاین خرڅونې په اړه کمې خبرې کیږي. په کابل کې د خزو یوې ډلې په ګډه داسې ټولنیزې پاڼې جوړې کړې دي چې د دویم لاس توکو پیر او پلور پکې ترسره کیږي. د خزو لپاره د انلاین یا د انټرنیټ پر لیکا د سوداګرۍ پر وړاندې څه خنډونه پراته دي؟
ځانونه په سو استفاده سره د انلاین بازار په شکل باندې د لیږي چې تاسو
آیا دویم لاس توکو پیرل او پلورل به د خزو ترمنځ د ناسالم سیالي مخه ونیسي؟
د خزو د عادت دي چې هغه جام په محفل کې واغوستو بیا بل کړه دغه نه خوخیږي.
په همدې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور چمتو کړی دی چې په دې راپور کې د ښځو لخوا ښځو ته د دویم لاس توکو د انلاین خرڅلاو د یو ګروپ فعالو مېرمنو مرکې د چارو د کارپوهانو نظرونه د خلکو او د وی افغاني سوداګري نظرونه شامل دي.
د افغانستان په لویو ښارونو کې د ښځو ترمنځ یوه ناسالمه سیالي دا ده چې کله د خوښیو په یوه محفل کې یوه جوړه جامې واغوندي بیا یې په بله میلمستیا کې د اغوستو لپاره زړه نښه کوي. دا هغه څه دي چې اکثره د ښځو د عمر پورې تړاو نه لري چې نه یوازې کورني اقتصاد ته یوه ضربه رسوي، بلکې که ځینې کسان د نویو جامو اخیستلو لپاره پیسې او کله ناکله وخت ونه لري نو له بېلابېلو اندېښنو او آن رواني ستونزو سره هم مخ کېدای شي. خو د دغو ستونزو د حل لارې شته. په وروستیو کلونو کې داسې کمپنیو په فعالیت پیل کړی چې د جامو د مشخصاتو سره سره یې بیې هم د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي او دغه جامې تر ډیره د خلکو تر کورونو پورې هم رسول کیږي. خو دا چې په افغانستان کې د اکثره کورنیو اقتصاد ښه نه دی نو د هغو جامو چې په لوړ قیمت خرڅیږي د اخیستو وس او توان نه لري. همدې ستونزې ته په کتو په وروستیو کې یو شمېر ښځو د آنلاین سوداګرۍ داسې فیسبوک پاڼې او ګروپونه جوړ کړي دي چې ښځې پکې په مناسبه بیه هم جامې اخیستای شي او هم یې خرڅولی شي. دا فیسبوک ګروپ د دویم لاس توکو خرڅلاو ته ځانګړی شوی دی. هغه جامې یا توکي چې یو یا دوه ځله ترې استفاده شوي وي او وروسته په نیم قیمت پلورل کیږي. د دویم لاس توکو د خرڅلاو دغه ګروپ د یوې ډلې ښځو لخوا نورو ښځو ته جوړ شوی دی چې پکې کولی شي د جامو څخه نیولې د کور تر وسایلو پورې پیر او پلور
کړي.
دا دغه فیسبوک ګروپ یوه خرڅون کې سوریه حنیفی ده چې څو ځله په همدې ګروپ کې خپلې جامې او د کور وسایل په مناسب قیمت خرڅ کړي دي.
چند پیش کوچکشی داشتیم لباسا و را باید کم میکنیم.
یوه موده مخکې موږ له کوره کډه کوله نو کله چې مې خپل بکس وکتلو ډیر داسې کمیسونه مې و چې یو یا دوه ځله مې اغوستي وو. نو ما ویل د دې پر ځای چې د صندوق په کونج کې زاړه شي ښه به وي چې حداقل په نیمه بیه خوی خرڅ کړم. نو ځکه مې د هغو جامو عکسونه په دغه ګروپ کې د خرڅولو لپاره کېښودل. یو کمیس مې په 5000 اخیستی و خو تر خبرو اترو وروسته مې یو چاته په 2400 ورکړ. یو جین مې د کوټې پردې او د توشکو د پوښونو عکسونه د خرڅولو لپاره په صفه کې واچول. د یو چا خوښ شول او آن په مزار شریف کې وغوښتل.
خو د دغو توکو اخیستونکي څوک دي؟ د خصوصي پوهنتون استاد فریده دایی وایي دا څو کلونه کېږي چې د دویم لاس توکو د آنلاین راکړې ورکړې له لارې یې ځینې توکي اخیستي چې څه نا څه ترې رضایت لري.
یو ځله یو کمیس مې اخیستی و د مغازین، یو ځله یو مروارید سیټ مې اخیستی و او بل کړه مکمل سیټ و د ظروفو هغه مې اخیستی و غزاینه.
خو په ورته وخت کې میرمن دایی د دې فیسبوک ګروپ د ځینو ستونزو څخه هم یادونه کوي.
ستونزې چې دي هغه یو د دې چې مثلا کوم څوک چې خپل د جامې یا بعض شیان کړي د هغه کمی او کاستي د یو ستونزه ده چې ځې غزاینه اخلي. یو خو موږ مرکز نه لرو چې د دویمه ستونزه ده چې باید یو مرکز دې دې لپاره چې هر څوک خرڅي یا هر څوک اخلي هغه مرکز نه لاشي هغه واخلي دا به ډیر سہولت خزو لپاره.
دا نړۍ د نورو برخو په څیر افغانانو په خاصه توګه خزو حمله انټرنیټ څخه په ګټي اخیستنې سوداګرۍ ته مخه کړې ده چې یو یې هم د فیسبوک ګروپ دی. دا دغه ګروپ جوړونکې فهیمه ده. فهیمه په ورته وخت کې د یو خصوصي خوانځي خوونکې او د دوو ماشومانو مور هم ده. هغه وایي په لومړیو کې یوازې 15 تنه خزي وی چې په دغه کار یې پایل وکړ او اوس د یو نیم کال په تیریدو سره د دغه خزو شمیر څه باندې 6000 ته رسیدلی دی. په دغه فیسبوک ګروپ کې د ستونزو د حلولو په اړه له فهیمه څخه اورو.
ته سرمایه ما د دې ګروپ به کار نه گرفتیم.
د دې ګروپ لپاره مې کومه سرمایه نه ده لګولې، ځکه چې دوه کسان په خپلو منځو کې چې کوم څه اخلي یا خرڅوي نو تر خبرو وروسته یو ځای ټاکي او هلته د دغه توکو پیر او پلور ترسره کوي. د دې لپاره کوم مشخص ځای او مغازن لرو، خو غواړو په نږدې راتلونکي کې یو نندارتون جوړ کړو. اوس مو په خپل ګروپ کې اعلان کړی، هر هغه څوک چې کوم څه اخلي او یا یې خرڅوي نو له نقص او ایبونو سره ټول جزئیات خبره کړي.
په ټول نړۍ کې چې کله نوی کار پیلېږي نو له ستونزو سره مخامخ وي. په همدې اړه د دغه ګروپ مرستیاله بلقیس احمدی هم وایي، خو به خلکو د دوی د دغه ګروپ اړه سپکې سپورې خبرې کولې، خو اوس ترې ملاتړ کوي. د بلقیس په وینا دوی توانېدلې د دغه ګروپ له لارې د سوداګریزي راکړې ورکړې تر څنګ د ښځو ترمنځ ټولنیزې اړیکې پراخې کړي او فرهنګي مسایلو د ودې سبب وګرځي.
ای ګروپ از دو لحاظ واقعا مشکل مردم بخصوص از خانم خواره.
په دې ګروپ کې ښځو ته دوه ګټې رسیږي. لومړی اقتصادي اړخه، هغه ښځې چې د کور وسایل یا جامې بدلوي نو دلته یې په مناسبه بیه خرڅولی شي، او تر څنګ یو بل کس چې ځینو شیانو ته ضرورت لري نو له همدې ځایه یې اخیستلی شي، او له ټولنیز او فرهنګي پلوه ویلی شي چې د دې ګروپ د غړو ترمنځ زغم او متقابل احترام رامنځته کړی دی. په دې ګروپ کې هیڅوک د چا د تحقیر او توهین حق نه لري.
هیڅ نوع توهین تحقیر وجود نداره.
اکثره په آنلاین سوداګري کې هڅه کیږي چې توکي وپلورل شي، خو د دې ګروپ ځانګړنه دا ده چې د توکو پیرل او پلورل دواړه پکې شامل دي. په فیسبوک کې خزي څنګه توکي اخیستای او خرڅولی شي. د دغه ګروپ جوړونکي فهیمه په اړه وایي،
در ګروپ ما تماما اجناس که فروخته میشه.
زموږ په ګروپ کې چې کله کوم څه خرڅیږي د اصلي قیمت په نیمه بیه پلورو. لومړی باید د خرڅونکي لخوا د هغه سیز عکس او ټول مشخصات وروته واضح شي، بیا یې خرڅوو. هغه جنس چې عکس او مشخصات ونه لري هغه هیڅ نه قبلوو.
خو بیا داسې اندېښنې هم شته چې ځینې کسان د آنلاین سوداګرۍ په نوم په خلکو بې کیفیته توکي پلوري، کورونه غلا کوي، غیر اخلاقي کړنې او داسې نور کارونه ترسره کوي چې تر یو حده د خلکو اعتماد ته زیان رسولی دی. د کابل اوسیدونکی عبدالرازق یې په اړه وایي،
ډېری ځای کې دا پکې شوي دي او کیږي، لکه څنګه چې د زنانونه په سوء استفاده سره چې هغه اول کورو ته لیږي تر څو د کور معلومات مکمل واخلي. د آنلاین بازار په شکل باندې دا لیږي چې څوک نیک نه کور کې نه څوک چوک نه نو بیا خپل د ډلې کسانو ته دوی راپور ورکوي چې کور کې څوک نشته او راځي او کور مکمل لوټ کوي.
که څه هم د ښځو لخوا د دویم لاستوکو د آنلاین خرڅلاو په دغه ګروپ کې د یو نیم کال په موده کې تر 2,00,000 افغانیو سوداګریزه راکړه ورکړه شوې ده، خو د دغه ګروپ مشره فهیمه د یادو شویو اندېښنو په ځواب کې راته وایي،
ما از ګروپای دغه چن چیزای را بعض وخت ها شنیدم.
ما د همداسې نورو آنلاین سایټونو په اړه ځینې خبرې اوریدلې، خو زموږ په ګروپ کې داسې ستونزې نشته. تر اوسه ماته داسې کوم شکایت نه دی را رسیدلی، او کله چې د ټولنیزو شبکو له لارې ښځې له موږ سره یو ځای کیږي د پروفایل تر چک کولو وروسته یې قبلوو، خو که چیرې په دې پوه شو چې څوک چاته مزاحمت کوي نو سمدستي دغه کس له ګروپ نه وباسو. مګر زما سپارښتنه د ګروپ غړو ته دا ده چې کله دوی آنلاین کوم څه اخلي یا یې خرڅوي نو د خپل کور دقیق آدرس دې له نورو سره نه شریکوي، بلکې له کوره بهر دې یو مشخص ځای وټاکي او هم متقابل احترام وي
او هم خودشان مطمئن باشن و هم کدام حادثه رخ نده.
راځي وګورو چې عام خلک د دویم لاستوکو د آنلاین سوداګرۍ په اړه څه نظرونه لري.
نو ممران دې کابل اوسیدونکي ما په مجموع باندې کار خوښنه لري، ځکه دا بل چې فارغ چته اوس ورکه پاره کې اوس نورم دروغ ویل کیږي چې فرندانه وی راغلي لري په اقتصاد په آنلاین باندې هغه کې چې آنلاین سیستم د کوم دکانداري چې دغه خرابېږي.
مم مجید شیرزاد د ننګرهار ولایت اوسېدم. دا خو ما په نظر باندې چې دا یو ښه کار دی، د دې په خاطر باندې کله چې څوک جامع واخلي او هغه به ایسته غورځي یا چې د دې نه ښه داره چې خرڅ شي، او هغه څوک چې غواړي چې یو ښه شی واخلي او د دې توان نه لري چې یو قیمتي شی واخلي، نو دې نه ښه ده چې هغه شی چې قیمتي وي په نیم قیمتي واخلي.
د دویم لاس توکو آنلاین سوداګری پیلول مهم ګام دی، خو په افغانستان کې دا چې اوس هم زیات شمیر ښځې انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، نو څه باید وشي؟ په دې برخه کې دولت او نور سوداګر له دغو ښځو سره څه مرسته کولی شي؟ په اړه یې زما همکاري فرشتي غنی د سمون ټولنې مشرې او افغان سوداګری زکی وردک سره مرکه کړې ده. په پیل کې د ښځو لخوا د دویم لاس توکو پیل شوې سوداګری د ارزښت په اړه ترې پوښتلې دي.
دا د یو ښه کار شوی دی. زه یې ډېر آینده حوینم، خو دلته یوه خبره هم شته ده چې موږ څو طبقې خلک لرو. یو ډېر غریب دی چې اته ډېر یو معمولي ټلیفون ورسره دی او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. دغونه لږ زره بهترتره طبقه ده چې یو انټرنیټ کله کله یو فیسبوک یو شی نه استفاده کوي. پس دغونه طبقې چې ژوند سطح د دې بهتره کوي، د انټرنیټ ته لاسرسی لري. هغه چې ډېره پټیټه طبقه د دوی وسه نه لري چې یو نوی شی واخلي د بازار نه. خو موږ داسې ښځې هم لرو چې د دې ډیر زر د خپل د ژوند تزئینولونه خستکی یو غوړي چې یو تنوع لري بازار ته چتي نیو یاشي خلی. نو په کور کې سامان د زیات شي چې د بلاخره په تنکی چې یعنی د مخ چیرته وغورځو د خو ډیر خري څوک چې اخلي وو د پر ډیر خري.
تاسو فکر کوئ چې په کور کې نارینه شاید د غسل لپاره سخت خبرګون وخی؟
فرق لري. د نارینه هم شته دي چې خپل فز تویي چې تاسو د کور د ژوند د زندگی هر شی د کور منځ کې تاسو اختیار لري ور ورچوي جوړوي خرڅوي ساتي. مقصد زه خپل شی تاسو ته وروړم او مطلق اختیار خپل خزه ته ورکړی وي د کور اختیار. بعض نارینه شته دي خزه سره همیشه مشوره کوي په یو کار کې دواړه، نو هغه سبا خزه مشوره کوي چې دغه یو کار د په مشوره باندې مخنی.
میرمن ورته کې سینې نورې اندېښنې هم موجود دي چې شاید دغه میرمنې چې د دویم لاس توکو سوداګري کوي دوی ژوند مسؤون و نه وسی. تاسو هغه ته څه وایئ؟ څه باید وکړي چې دغه سوداګري هم پرمختګ وکړي، دوی یو څه لاسته راوړي او دا ومغوړي کې؟
زه تاسو دا وایم وخت د موږ مېرمنې چې غواړي چې آنلاین سوداګري وکړي، دې ته لازمه ده چې ټول یوځای شي او د